دا چې له بده مرغه په افغانستان کې دغه غږ اوس ډب شوی دی د ازادۍ، واقعا دا د اندېښنې وړ خبره ده. او کراشو ووایو چې د هلمند عبدالصمد روحاني او د کابل تریاما سیاوشه په دغه دوه لسیزو کې مطبوعات داسې ساتل شوي دي چې ډېری ځوانان یې قرباني شوي دي. موږ رسنۍ چې تعقیب کړي دي په بغلان کې و که په نورو ولایتونو کې و او که په خپله مو کار کړی دی، نو تر ډېره د ټولنې لپاره ګټورې هم وي او تر ډېره منفي فاینچونه هم درلودل چې ډېرې ملګرو او همکارانو ترې یادونه هم وکړله. بغلان هم همداسې شاهد و، ډېرې خپرونې به وي او د مطبوعاتو لپاره کار کول و. دا واقعا په بغلان کې هم وشول. نو واقعا دغه د محلي رسنیو کارکوونکو تر ډېره څه کړي، که ووایو چې لومړی محلي رسنیو نړیوالو رسنیو ته یو څه ور فکر کړي دي تولیدي په حساب درته وښایم، بیا نور نړیوالو رسنیو پرې کار کړی دی.
ډېره مننه جلال زوی صاحب، خوشحاله اوسې. اغلی عجایب زوی، مخکې یادونه وشوه د ستونزو په اړه، خو اوس وضعیت دغسې دی، مخکې البته امکاناتو فرصتونه وو، دا چې څومره استفاده وشوه څومره ونه شوه، په مثبتو او منفي اړخونو یې خبرې وشوې. د اوسني وضعیت په اړه که وغږېږو، فکر کوئ دغه وضعیت چې دی که دغسې دوام وکړي، د مطبوعاتو ازادي به کومې خواته لاړه شي؟
نه کوم چې د مطبوعات ازادي اوس هم ساتل شوې ده په افغانستان کې، اصلا نه ده ساتل شوې، ځکه ډېر مهم مطبوعات چې موږ درلودل په افغانستان کې، هم نشرات چې موږ درلودل، هغه اوس خاموش شوي دي. زموږ افغانان دننه چې په افغانستان کې دي، هغوی نه شي کولای چې مثلا د دنیا څخه به خبر اوسي، یا هم مثلا څه چې په افغانستان کې جریان لري دغه څه خبر اوسي. په دا په دې توګه به جریان پیدا کړي چې اوس هم جریان لري په پاکستان.
ډېره زیاته مننه اغلی حافظي. مخکې تاسو یادونه وکړه چې ستونزې وې مخکې، خو له هغو تجربو څنګه استفاده کولای شي چې دغه رسنۍ یا خپلواک مطبوعات چې مخکې کوم سفر لري، په راتلونکي کې هغه ستونزې چې دوی مخکې درلودې د هغو د حل لپاره کار وکړي، یو څه متفاوت کار وکړي، نو ستاسو په نظر له هغو تجربو دوی څه اخیستلی شي او له اوسني حالت سره څه ډول تعامل کولای شي چې د دوی خپرونې دوام هم وکړي او ګټورې هم وي؟
فکر نه کوم چې تر دې وروسته به اصلاحات راوړل شي. هغومره ازادي، هغومره امکانات، هغومره د پرمختګونو زمینې چې په تېرو شلو کلونو کې برابرې وي، اصلاحات رامنځته نه شول. ستونزې زیاتې وي په هغه شکل باندې چې باید د ملي منافعو لپاره او د افغانستان د خلکو لپاره جدي او سم کار شوی وای. په تېرو شلو کلونو کې ونه شول، تر دې وروسته خو هېڅ داسې یوه کومه هیله نه لیدل کېږي. او که چېرې وضعیت دا رقم دوام وکړي، او که چېرې وضعیت تغییر وکړي او بېرته هر څه سیسي او منظم شي، بیا په هغه صورت کې شاید یو امکانات دیدی وی وره. فکر کوم چې په همدغه نه میاشتو کې چې نظام سقوط کړی ده، افغانستان دومره شاتګ کړی چې ممکن لس کاله نور وخت ونیسي چې بیا ځلې د خلک راسي، او بیا ځلې د مسلکي کسانو اوسي، بیا ځلې د رسنۍ فعال سي. همدا اوس ټولو ته معلومه ده چې تر کومې اندازې پورې د رسنیو دروازې بندې شوي دي، او محدود رسنۍ چې هلته کار کوي هغه هم په ډېر بد شکل و بد حالت کې دي، او په دې باندې هم اطمینان لرو چې شاید تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې ډېرې نورې رسنۍ هم وتړل سي. د اصلاحاتو د راوستو لپاره په افغانستان کې نور امکان د دې نشته چې د اصلاحاتو لپاره کار وشي، یا د رسنیو د پرمختګ لپاره، یا د بیان د ازادۍ لپاره. هغه څه چې د افغانستان ضرورتونه دي یا ملي منافع دي، ولې دومره کېدلی شي که چېرې نړیوال تر دې وروسته مستقیمه مداخله په دې باندې ولري چې مثلا د خبریالانو د ملاتړ لپاره ډېر زیات لوی بنسټونه شته، ډېر زیات فعال خلک شته چې د دوی د دفاع لپاره باید کار وکړي. که هغوی یو څه وکولی شي، نو د افغانستان د رسنیو یا هم د رسنیزو همکارانو یو څه لاسنیوی به وشي.
مننه څراغ صاحب، له تاسو پوښتو چې ولې آزاد مطبوعات نه زغمل کېږي، یا ولې انتقاد نه زغمل کېږي، او فکر کېږي چې انتقاد دا د نظام د حکومت یا د یوې ادارې په تاوان دی؟ الله چې دا خبره ما مخکې هم کړې وه چې منتقدین مفت مشاورین دي، یعنی ته یو څوک متوجه کوي چې په دغه ځای کې یوه ستونزه شته او هغه باید هغه ستونزه حل کړي، نو ستاسو په نظر ولې انتقاد نه اورېدل کېږي، ولې د آزادو مطبوعاتو خبره نه اورېدل کېږي، او ولې دا هڅه کېږي چې دا غږونه باید خپ شي؟
آزاد مطبوعات چې نږدې ملکیږي، یو خبره دا ده چې زموږ د واکمنانو هغه څوک چې په واک کې وي، د هغوی هغه حکومتولي تر پوښتنې لاندې راولي، د هغوی قدرت تر پوښتنې لاندې راولي. واقعا زموږ مطبوعات اوس په هغې سطحې کې نه دي لکه مونږ چې شاوخوا ته میاشت وړاندې کوم وخت کوم نشرات موږ درلودل، کوم خبرونه موږ درلودل، زموږ مطبوعاتو په هغه ډول چې کوم کار کول او هغه ډول کار اوس نه کېږي.
جلال زوی صاحب، مخکې موږ راپور درلود چې ویل کېږي شاوخوا 15,000 خبریالان د وروستیو تحولاتو په لړ کې بې دندې شوي، رسنۍ تړل شوي دي. که خپله راته ووایه د ځان په اړه هم، او دا چې دوی مثال بله لاره پیدا کړې ده چې دوی کار وکړي، که راډیو تړل شوی مثال دوی دا هڅه کړې ده چې یوه ویبپاڼه جوړه کړي یا یو چینل جوړ کړي، هغه خپل کار ته دوام ورکړي، یعنې په بدیلو لارو یې سوچ او فکر کړی که نه دوی چې بېکاره شوي دي په کورونا استي.
یو ښه مثال یا بېلګه یې زه یم چې د تیرې دغو نه میاشتو قرباني شوی یم. زما په شمول ډیری خبریالان چې په افغانستان کې نږدې 300 رسنۍ سره صاحب مشوره وکړه چې تړل شوی دي، او په رسنۍ کې ډیر نه لس خبریالان به وخی وزګار شوی دي. ډیری خبریالان چې وزګار دي هماسې پاتې دي، هماسې بیروزګاره پاتې دي. ډیری خبریالانو د ژوندي پاتې کېدلو لپاره مسلک بدل کړی دی. شخصا زه درته وایم، داسې حالات راباندې راغلی چې ما روز مزدوری کړې ده، په ما دا حالات راغلی چې ما روز مزدوری کړې ده، کاریګری مې کړې ده، خو له بده مرغه چې هغه هم نه کیږي. اوس هغه هم نسته ده، خلکو کې دا توان نسته ده. خلکو پخوا کاریګر نیول، اوس هغه خپل هغه کار کوي ځکه چې نسته پیسې. او بدیله لاره چې یا ویبپاڼه جوړ کړي یا یوټیوب چینل جوړ کړي، د هغه لپاره کار کول مهم دي، ترڅو هغه وچلېږي، ترڅو هغه ته یو داسې وړاندې کړي لیدونکي راجل چې هغه وګوري. خو متاسفانه چې افغانستان کې اوس مطبوعات د مطبوعاتو ازادي د پښو لاندې شوې ده.
مننه، خوشاله اوسئ. د خبرونې وروستۍ شېبې دې غواړم خبرونې په دې برخه کې تر ډېره په حل لارو وغږیږو چې څه کول پکار دي چې د مطبوعاتو ازادي وساتل شي. اغلې اونکا عجایب زی، مخکې البته زموږ د ټولو میلمنو په خبرو کې ما راتلونکي ته هیله ډېره ونه لیده، خو بیا هم وایي په ډېرو ستونزو کې هم فرصتونه وي که وغواړي یوه لاره پیدا کېدای شي. ستاسو په نظر څه کول پکار دي چې د مطبوعاتو ازادي وساتل شي او ځوانان هغه خپلو امکاناتو خپلو فرصتونو ته په کتو سره غومره کار وکړي؟
چې زه کومه چې کېدلی شي چې موږ خپل مطبوعات وساتو یا هم د هغوی ږغ جاري وساتو، خپلو ځوانانو پورې ورسو. هغه دا دی چې کوم کسان چې مثلا د افغانستان د باندې کار کوي، ځکه زه فکر نه کوم چې دا د یوازې د طالبان یا هم د اوسني نظام پر اټک سره باندې شوي. ډېری مطبوعات ووینم چې هغه د افغانستان څخه خارج نشرات لري، هغوی په هر بخش کې کار کوي، هغوی په هر بخش کې خوشبختانه ژورنالستان لري، ځکه موږ ډېر تکړه تکړه ځوانان لرو. د هغوی سره سره دوی د راډیو بخش هم لري. که چیرې مثلا د افغانستان په دننه کې موږ مطبوعات نشو کولای چې په ازاد ډول باندې کار وکړي، هر یو هغه کسان چې مثلا اوس ازاد ډول باندې د هېواد څخه بهر کار کوي، هغوی کولای شي چې مثلا دا خبر نشر کړي، یا هم مثلا خپل ازادۍ لپاره پاس وکړي دوی په فرانسه کې. ډېری کسان مثلا شوبینه کې وینم چې هغوی د سړکونو په سر باندې راوځي، یا هم مظاهرې کوي، یا هم وایي خپل د حق غوښتنه کوي. شاید دا بهتره لار نه چې موږ ځوانان د خپل رادیو د نشرات لپاره یا هم د مطبوعاتو لپاره داسې یو مظاهرې وکړي، خو هر یو خپل کولای شي چې مثلا چې دوی پورې هغه کسان چې مثلا په خارج کې دي، هم هغه کسان چې خارج کې نشرات لري، هغوی څخه دا توقع وکړي چې تر نړیوالو پرېکړو موږ راورسېږو. هر یو خپل موږ خپل چې د افغانستان په دننه کې خاموشه، د افغانستان د باندې خاموشه شي.
ډېر زه تمنه خوشاله اوسئ. اغلی حافظي، مخکې زموږ دوه میلمنو ډیر مسولیت ته هغو کسانو ته راجع کړ چې هغوی په بهر کې دي، ویل چې دوی باید دغه کوم مسایل چې دي یا د هغه څه چې فکر کېږي په افغانستان کې نور خلک که هغه خپروي ستونزې ورته جوړیږي، نو هغه افغانان چې په بهر کې دي ښه ده چې هغوی دې مسایل ته ډیر کار وکړي او د خلکو غږ لوړ وساتي او د هغوی ستونزې راپورته کړي. فکر کوي د هېواد دننه څه کول په کار دي چې هلته هم د مطبوعاتو ازادي خوندي وي؟ که څه هم تاسو مخکې یادونه وکړه چې ډیره هیله نشته، خو بیا هم موږ دا پوښتنه کوو چې که کیږي، که یوه ممکنه لار هم وي، نو هغه به څه وي؟
زه فکر کوم که چیرې پس تر دې وروسته حداقل هغه څه چې هم د افغانستان لپاره زیان ونه رسوي او هم خلکو ته یا هم خبریالانو ته زیان ونه رسول سي، یو حدود باید خبریالانو لپاره او رسنیو لپاره وټاکل سي. دا رقم چې جبر وي، ظلم وي، وکل وي، تکول وي، بندي کول وي، زه فکر نه کوم چې دا یوه ښه راتلونکي لپاره څوک خوشبینه اوسي یا هیله مند اوسي. بالاخره اسلامي امارت کوم حدود چې د رسنیو لپاره ټاکي هغه باید په منظم شکل در رسنیو سره شریک کړی شي. په دې شکل فکر کوم چې خبريال هم خپل مسؤلیتونه او پیژنې د افغانستان ملي ګټې به وګوري په نظر کې ونیسي، یا څه چې مثلا کله چې په وختن افغانستان کې رسنیو فعالیتونه کیږي نو خامخا یو خبريال باید اول خپل ژوند ته اهمیت ورکړي. نو دغه ټول مسایل ته په کتو سره او هغه حدود چې دوی ته تعینیږي که په مغه شکل دوی خپل کارونه مخکې یوسي، زه فکر کوم د راتلونکي لپاره هم کېدلی شي چې د ډېرو جدي او لویو ستونزو مخه ونیول شي. څه چې د افغانستان دننه دي یوازینی حل لاره همدغه ده چې د خبریالانو او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا یا هم یو شمېر نورې ادارې چې تر اوسه پورې هم په هېواد کې فعاله دي، له دوی سره په صلاح په مشورو او په یو منظم قوانینو باندې دوی باید کار وکړي تر څو په راتلونکي کې د خبریالانو لپاره جدي ستونزې جوړې نه شي، تر څو هغه بدې پېښې چې په همدومره وخت کې شوي دي تر دې وروسته تکرار نه شي.
ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ درنو اوریدونکو د خبرونې د پای شي بیدی د خبرونې لملمنو خغلی طارق بزګر، غلی مرزی حفیظی، اونکا عجایب زئی، عشق الله جلال زوی او ظاهر چراغ څخه ډیره زیاته مننه چې په خبرونه کې را سره برخه واخیسته. له تاسې هم مننه چې خبرونه مو واورېده. تر بلې اونۍ ښه وخت درته غواړم.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري،
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سزې غواړم. یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 0040 22 12 شپږ 40 01.